The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ورانه ردون کو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین اند شو روز د کال 2018 اگست میاشتې درېم نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینېمي او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې تر تازه شپه کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د افغانستان په غربي برخه کې د شیعه مسلمانانو په یوه جمعه د دوه ځنمرګي بریدونو لکبل لک تر لګه دیرش کسان وجل شوي او تر څلوېښتو زیات نور ژوبل دي شاهد خاقان عباسی د پاکستان موقتی وزیر اعظم په حیث تیر ورځ سوګند پورته کړی دی بعد میاں نواز شریف څوکۍ سنبالوي کوم چې د بډې رشوتونو په تور سپریم کورټ تیره هفته نه اهل کړی وو او د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن شمالي کوریا ته د خبرو وړاندیز کړی دی قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې په مهمو موضوعګانو باندې اوس مې راپورونه مرکې اورې مونږ سره اوسېخوا ولزو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان په غربي برخه کې د شیعه مسلمانانو په یوه جمعه دوه ځنمرګي برید کوونکو په بمی چاودنې کې لږ تر لږه دیرش کسان وژلي او تر څلوېښتو نور یې ژوبل کړي دي دا پیښه د ایران پولي تسهیل مهرات ولایت کې رامنځته شوې ده ځایي ډاکټرانو د مړو او ژوبلو د شمېرې پخلی کړی او وایي چې دې کې د اضافي ویره ده افغان میډیا د ځایي چارواکو له خولې د عیني شاهدانو له خولې وایي چې یو ځنمرګي برید کوونکي د جومات نه بهر بمی چاودنه وکړه او بل ودانۍ ته ننوتلو سره سم ډزې شروع کړې داخله وزارت د برید پخلی کړی خو د نور تفصیل ورکولو څخه یې ډډه کړې ده ځایي خلک وایي چې جومات کې تر یو زر پورې کسان د یو مذهبي دستوري لپاره راجمع شوي وو تر اوسه چا هم د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی یاد دې وي چې وړاندې په افغانستان کې شیعه مسلمانانو پر ضد اکثره د بریدونو پلا داعش وسلواله ډله په خپل سر اخلي دا په داسې حال چې د ګل په ورځ کابل کې د عراق په سفارت باندې څلور ځنمرګي برید کوونکو حمله کړې وه د دغه پیښې ذمهواري داعش ډلې په خپل سر اخیستې وه دغه پیښه کې چارواکو ویل چې شپږ کسان ژوبل شوي وو په افغانستان کې د امریکا یو څارنه کوونکې ادارې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان نه غوښتي د هغه راپور معلومات دې په ډاګه کړي کوم کې چې په افغان عسکرو تور دی چې ماشومانو سره جنسي زیاتی کوي د سیګار په نوم د افغانستان د بیا ودانۍ د څارنې ادارې مشر ویلي دغه راپور چې نږدې یو کې کانګرس ته لیږل شوی دا یو خفیه راپور دی او دې کې معلومات هم عامو خلکو ته ښکاره کولو لپاره نشته د سیګار په اداره وایي چې د سیګار اداره وایي چې افغان حکومت د جنسي زیاتی په مخنیوي کولو کې ناکامه شوی او په ځینې ځایونو کې خپله د دغه جنسي پیښو ښکار شوي ماشومان ګرفتار کړی شوي دي سیګار وایي چې اوس ستونزه دا ده چې آیا داسې خو نه ده چې ګنې لی هی قانون سرغړونه کېږي د کومې تر مخه چې د امریکا ادارې نشي کولی هغه حکومتونو ته مرستې ورکړي کوم چې د بشري حقونو سرغړونې کوي شاهد خان عباسی د پاکستان موقتی وزیر اعظم په حیث تیر ورځ سوګند پورته کړی دی د بد میاں نواز شریف څوکۍ سنبالوي کوم چې د بډې رشوتونو په تور سپریم کورټ تیره هفته د خپلې څوکۍ څخه خوا کړی وو هغه له حقان عباسی د میاں نواز شریف نږدې ملګری او د مسلم لیگ نون زوړ غړی دی پرون په قومي اسمبلی کې چرته چې د واکمنه مسلم لیگ اکثریت دی نوموړي په ټول 322 رایو کې 221 رایو واخستې د په مخالف کاندیدانو کې د پیپلز ګوند نوید خمر 24 د عوامي لیگ ګوند مشر شیخ رشید 33 او د جماعت اسلامي ګوند صاحبزاده طارق الله 4 رایو واخستې یاد ریوی چې میاں نواز شریف وړاندې هم دوه واری د بډې رشوتونو په تور د وزیر اعظم څخه اخوا کړی وو ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وخت د امریکا نایب صدر مایک پینس باور ورکړی دی چې امریکا به د سیمه ییزو ملګرو ملکونو سره څنګ په څنګ ودرېږي د جورجیا وزیر اعظم جورجی کوری کاشویلی سره په تبلیسی ښار کې ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د امریکا نایب صدر ویلي امریکا لومړی مطلب هیڅکله دا نه دی چې یوازې امریکا نایب صدر فینس د خپل سفر په ترس کې د استونیا نه پلار دی او یوازینی غیر ناټو غړي ملک ته ورغلی او د دې وروستو به مونټینیګرو چې د ناټو نوی غړی ملک دی هلته کې ځي د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په یو غړي بخنه غواړم د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په یو غیر معمولی خبری کانفرنس کې شمالي کوریا ته ویلي چې موږ ستاسو دښمنان نه یو او د خبرو اترو د لارې مسالې د هوارولو لپاره غږ کړی دی په داسې حال چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی بیخي زیات شوی دی هغه لټرلسن ویلي چې د شمالي کوریا لخوا خطر هم دومره څرګند شوی څومره چې یې موږ تمه کوله او د امریکا موجوده حکومت اگر چې لارې محدود دي خو امریکا ځواب په پرامنه توګه فشار سیوا کولو سره ورکړی دی هغلی ټیلرسن زیاته کړه چې په شمالي کوریا باندې چین نشي بدناموله، خو امریکا به د شمالي کوریا خبرو ته راوستلو لپاره د چین څخه مرسته غواړي. امریکایي سناتورانو د صدر ډونالد ترامپ څخه غوښتلی چې زر تر زره د پروس، ایران او شمالي کوریا د نوو بندیزونو لګولو قانون لاسلیک کړي، کوم چې تیره هفته د کانګرس دواړه سینټ او اولسي جرګې لاسلیک کړی وو. د امریکا سپینې ماڼۍ بیا خپل دریځ څرګندونه کړې ده چې دغه قانون به صدر لاسلیک کوي، خو تر دې وخته یې کومه نیټه نه ده ښودلې. د دغه قانوني مسودې پر ضد د روس لخوا د وړاندې څخه نیوکې شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیور اډیو سهارنۍ خبرونو ته نه غوښته واشنگټن ډی سی نه غوږی یو د خبرونو په سر کې زو. د افغانستان لور ته چرته چې د افغانستان په غربي برخه کې په هرات ولایت کې د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت دوه ځن مرګي برید کوونکو په بمی چاودنو کې لک تر لګه دیرش کسان وجلی او تر څلوېخت نور جوبل کړی دی. په دې باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد علم بیر وړاندې کوي.
په غربي افغانستان کې دوه خودکش بمبارو په یو شیعه امام بارګاه خپل برید کې تر شل پورې کسان وجلی او تر دېرش پورې جوبل کړي. دا پیښه د افغانستان هرات ښار کې مخې ته راغلی او مامورین وایي د مړو شمېره زیاتېدلې شي. افغان میډیا د اني شاهدینو د خولې وایي یو خودکش بمبار ځان د امام بارګاه مخې ته والوزه او دویم دننه ورتلو سره په خلکو ډزې شروع کړې. افغان داخله وزارت د پیښې پخلی کوي، خو په دې اړه نور جزئیات یې نه دي وړاندې کړي. د عامو خلکو وینا ده چې امام بارګاه کې ته دغه مهال تر زر پورې کسان موجود وو چې خصوصي مذهبي دستورو کې برخه اخیسته. د پیښې پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې. بلوریتا د ننګرهار ایالت اچین ولسوالۍ کې د امریکني فوج یو بلیک هاک هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې د لاسه راپرېوتې چې په نتیجه کې عمله جوبل یادېږي، خو ائتلافي فوج وایي حالت یې د خطر نه بهر دی. ائتلافي فوج وایاند میډیا ته وایي د هلیکاپټر ملبه یې قبضه کې ده او د پیښې تحقیقات یې شروع کړي. وړاندې طالب وسلواله هم دعوه کړې وه چې سهار وختي د ننګرهار سپین غر سیمه کې د یاغیانو پر ضد عملیاتو کې یو هلیکاپټر غورځېدلې. وسلوال وایي په پیښه کې په هلیکاپټر کې سواره ټول کسان مړه دي. پس د دې پیښې دغه عملیات هم وځنډېدل. د طالب وسلوالو لخوا همیش له دا رقم دعوی کېږي، خو اکثر بې بنیاد او خېږي. امریکایي عسکرو په دغه یاد سیمه کاروایانو کې بوختي او ویلي کېږي دغلته داعش ترهګر هم موجودګي لري. مامورین وایي میدان وردک ایالت سید آباد ولسوالۍ کې د افغان عسکرو او وسلوالو ترمنځ دا مهال سخته جګړه هم روانه ده. وړاندې د دې وسلوالو دغلته حکومتي پوستې هدف کړې وې. د دې جنگ د لاسه عام د ټرافیک لار هم بند شوې. دغه لار کابل سویلي افغانستان سره ملاوهي. د کابل کندهار های وے په کارونکو کاروباریانو او په سیمه عام خلک وایي طالب وسلوالو ورته دغه لار د استعمالولو په اړه وړاندې نه خبرداري ورکړو. سخت کال طالب وسلوالو افغان ملي اردو ته سخت ځاني او مالی زیانونه اړولي او د امریکا حکومت په دې اړه خپل شمار شمیرو کې وایي د روان کال لومبه سلور میاشتو کې وسلوالو 2501 افغان عسكر وجلی او تر سلور 2208 پورې جوبل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا لخوا ټاکل شوی خصوصي انسپکټر جنرال یا سیګار وای تیر کال هم په دیر وزو د غمرګ جوب له همدا شان زیاته وا او د کال 2014 په دومبه لسو میاشتو کې د افغان عسکرو مرګ جوب له شپږ زره اته سوه پورې یادېږي. بلخوا په افغانستان کې د امریکا فوز عملیاتو سارنه کوونکې ایجنسی د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان نه خواست کړي چې د افغان عسکرو لخوا د ماشومانو سره جنسي زیاتی په اړه خپل راپور ترا په ډاګه کړي. په دغه راپور کې د خفیه معلوماتو د لاسه دا د عام د ولست نظر نه پټ ساتل شوی، خو په وروستیو کې د امریکا کانګرس ته وړاندې کېدو د لاسه د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال یا سیګار وایي پکار ده چې دغه راپور خفیه درجه ختم کړي شي. د سیګار تر مخه افغان مامورین د فوجیانو د لاسه د جنسي تشدد کې سونو خلاف څه قسمه کاروایي کول کې پاتې راغلي او په ځینو موکو یې خو متاثرین سزا کړي. سیګار وایي افغان چارواکي د مجرمانو ملګرتیا کوي، خصوصا د هغه کسانو څوک چې د جنسي زیاتی په کیسونو کې ملوث دي او ماشومان په فوجونو کې برتي کوي. سیګار زیاتوي د دې غوښتنې مقصد یې دا معلومول دي چې چرته امریکني چارواکي خود د امریکني لېهي قانون کسته سرغړونه نه کوي، کوم چې د بشري حقوقو سرغړونه کې ککړ خارجي تنظیمونو سره د امریکنو ادارو روزګار منع کوي. د امریکا دفاع وزارت ویان ماشومان د جنسي خواهشاتو لپاره په کارولو پیښې بوګنون کې بولي، خو زیاتوي په کار ده چې هر کیس ته په جدا سترګه وکتل شي. د دفاع وزارت ویان ادم سټمپ وایي د ماشومانو جنسي تیری واقع چې یو ناوړه جرم دی او د بشري حقوقو سرغړونو په زمره کې راځي، خو دلته هر کیس کره قانوني کتنه په کار ده چې آیا لګېدلې الزام صحیح دی او واقعي دغه کیس کې د لیهي قانون سرغړونه شوې او کنه. د سیګار راپور افغانستان کې د زیاتیدونکو تشدد واقعاتو نه علاوه د افیمو کروندې کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي د کال 2015 په پرتله 2018 کې د افیمو کروندې نه تر لاسه ګټه 3 میلیارډه یا بلین ډالر ته ختلې.
شاید خان عباسی د پاکستان موقتی وزیر اعظم په هستیر او رس سوګن پور تکړه دی. دی به د میانواز شریف څوکۍ سنبالی، کوم چې د بډې رشوتونو په تور سپریم کورټ تیره هفته د خپلې څوکۍ څخه اخوا کړی وو. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ لخوا نااهله ګرځول شوی وزیر اعظم نواز شریف پر ځای د نهې یا سې شنبې په ورځ شاید خاقان عباسی د پاکستان د نوي وزیر اعظم په حیث سوګن پورته کړی. 58 کلن شاهد خاقان عباسی د پاکستان مسلم لیگ ډلې یو زوړ غړی او د شریف کورنۍ وفادار ملګری دی. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم لپاره د رای اچولو په مهال د 322 غړو په اسمبلی کې شاهد خاقان عباسی 221 رای یا وټونه ترلاسه کړو. د هغه په مقابله کې بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ سید نوید قمر 21 رای اغستې دي. تیره ورځ د نوي وزیر اعظم د ټاکنو سره په پاکستان کې د جمعې د ورځې راسه روانه سیاسي نارامي ختم شوه، کله چې د پاکستان سپریم کورټ یو 15 کسیزه بنچ نواز شریف نااهله وګرځاو. دغه بنچ نواز شریف ته امر کړی چې د وزیر اعظم څوکۍ دی پریک دی، ځکه هغه په دوبۍ کې د خپل زوی د یوې کمپنۍ ناغستل شوی تنخواه کار کولو کې ناکام شوی دی. که څه هم 18 کلن نواز شریف وایي هغه څه غلط نه دی کړی، خو د دې وړاندې هم هغه دوه ځلې د هیواد وزیر اعظم په توګه خپل آئینی موده پوره کولو وړاندې په څوکۍ پرېښودو مجبور کړی شوی و. په کال 2013 کې شوی انتخاباتو کې د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ګټه ترلاسه کړه او هغه په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. د هغه د حکومت روانه موده به را روان کال د جون په میاشت کې سرته رسیده. شاهد خاقان عباسی د وزیر اعظم په حیث د ټاکنې پس پارلمان ته په خپل لنډه وینا کې هغه ګنګوسې دروغ بللي چې ګنې د نواز شریف پر ضد د عدالت د فیصلې وروستو په پارټۍ کې اختلافونه راغلي. ښاغلی عباسی ویلي زموږ ترمنځ هیڅ اختلاف نشته، زموږ ګوند هم هغه شان یو ځای ولاړ دی لکه څنګه چې د نواز شریف حمایت کوو، هم هغه شان اوس هم ولاړ دی. هغه دایره هم رد کړي چې ګنې د نواز شریف وروستو به په هیواد کې سیاسي او اقتصادي نارامي راشي. د پاکستان نوی وزیر اعظم ویلي د نواز شریف د لری کولو څلور ورځې وروستو جمهوریت بیرته په خپله لار روان دی، خو هغه دا خبره تایید کړه چې دغه څوکۍ یې د 15 ورځو پورې سنبال کړې ده او شاباز شریف به د هغه وروستو د نواز شریف ځای ناستی وي. 15 کلن شاباز شریف دا مهال د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب اعلی وزیر دی او تمه ده را روانه میاشت به د قومي اسمبلۍ ضمني انتخاباتو کې برخه اخلي. په پاکستان کې مخالفه سیاسي ډلو، آزادو څېړونکو او د اخبارونو په اداریو کې په پاکستان کې دغه سیاسي بدلون غیر جمهوري او بد بلل شوی. د پاکستان په تاریخ کې پخوا هم دغه شان سیاسي اړیګړي پوځي کودتا یا مارشل لا ته لاره هواره کړې او منتخب حکومتونه لرې کړې شوي دي. د څېړونکو په نظر په پاکستان کې په لومړي ځل د پاکستان عدالتونو د کرپشن یا بڑو رشوتونو په تور د هیواد وزیر اعظم لرې کړی، چرته چې تروسا طاقتور خلک او طاقتور ادارې همیشه آزادې ګرځي. د نواز شریف د قضیې وروستو اوس په پاکستان کې دا پوښتنې او نیوکې هم راپورته شوي چې د پوځ په شمول نور ادارې دې هم د بډو رشوتونو او نورو بدو کارونو په سر راونیول شي.
امریکا په وال سټریټ جنرل چې کوم یو اخبار دی یا ورځپاڼه ده چې پکې د نړۍ په معلوماتو باندې د نړۍ په ستونزو باندې خبرونو باندې لیکل کیږي. هم د پاکستان په سیاسي حالاتو باندې په دغه ورځپاڼه کې لیکل شوی دی، او زمونږ همکار مختار خلیل صاحب دغه راپور تاسو لپاره خوښ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
په تیره جمعه د پاکستان سپریم کورټ د میاں نواز شریف خلاف فیصله کې دی د امین او صادق نه پاتې کېدو له سببه د وزیر اعظم د منصب نه لرې کو. د پاکستان د سپریم کورټ په فیصله عالمی اخبارونو کې دی مرتجیه او تبصرې خوریږي. د امریکای مشهور اخبار وال سټریټ جرنل خپل یو تازه غنه کې د میاں محمد نواز شریف د وزیر اعظم نه د ماتولو په عدالتي فیصله د نامتو لیکوال او خبریال سعید شاه یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: د پاکستان په جمهوری قیادت کې تبدیلی د فوج د راپورته کېدو علامی دی. سید شاه د خپل مضمون شروع دی تجزیاتي الفاظو نه کړی دا چې د وزیر اعظم په کورسۍ کې ناستو سره به میاں شهباز شریف د پاکستان فوج سره د تعلقاتو جوړولو په ازمیخ کې پریوزي. مضمون زیاتی چې د پاکستان په سیاسي قیادت کې د بدلون راتلو په معاملات سیاسي ماهرانو خپل تفسیرو کې ویلي دي چې د میاں نواز شریف په ځای د هغه د کشر ورور د میاں شهباز شریف د وزیر اعظم جوړیدو سره به د پاکستان فوج نور زیات اختیارات ترلاسه کړي، ځکه چې شهباز شریف به معلومیږي داسې چې خپل ټول وستوان را روان کال کې د عامو انتخابونو نه وړاندې وړاندې د خپلو ټولو اقتصادي منصوبو سرته د رسولو او په خصوص سوسیتوګه د ملک د بجلی د مسری اوارولو ته دین کوي. وال سټریټ جرنل لیکي چې د پاکستان د فوج د نور زیات با اختیار کېدو له سببه د افغانستان د مسلې د لټون لپاره امریکني کوششونه ډس خوړلی شي. امریکا د ډیر وخت نه د پاکستان په فوج د طالبانو د ملګرتیا تورونه پوری کوي، خو د پاکستان فوج دینه انکاری دی. امریکا نن سبا افغانستان ته د نور فوج لیږلو په معاملې غور کوي، او د امریکې د تاریخ د دې اوږد جنگ په ختمولو کې د پاکستان لاس امداد ډیر اهم ګڼي. مضمون زیاتی چې د پاکستان د جوړیدو په کل او یو کلونو کې د پاکستان په سیاسي الغاو تلغاو او ناقلارۍ کې د پاکستان د فوج مرکزی کردار پاتې شوی دی. فوج میاں نواز شریف دوه ځله د وزیر اعظم نه په زور کوس کړی دی. په کال 2013 کې په دریم ځل وزیر اعظم جوړیدو سره د میاں نواز شریف فوج سره اختلافات راپورته شل چې لوی سبب هندوستان سره د تعلق خکولو د میاں نواز شریف پالیسی وه. د میاں نواز شریف اپوټا میاں شهباز شریف فوج سره په شریکه د کار کولو د لارو چارو په لټون یقین لري. په اصل کې فوج خارجه او دفاعي پالیسۍ خپل اختیار کې ساتل غواړي، هر کله چې میاں نواز شریف ورسره دې کار کې غاړه نه وړله. وال سټریټ جرنل د پاکستان د یو نامتو خبریال د عارف نظامی د خلی لیکي: زما خیال دی چې شهباز شریف به خپله لاره کې د خخو بمونو نه ځان ساتي، ځکه چې شهباز شریف ډیر احتیاط کولو والا بنی آدم دی. دی به فوج سره یقینا چې ګوتې نه ماتی. وال سټریټ جرنل لیکي چې په تیرو وختونو کې شهباز شریف په ډیرو موقعو د خپل مشر ورور میاں نواز شریف او د فوج ترمنځ د میندګړي کردار ادا کړی دی، خو د وزیر اعظم جوړیدو وروسته فوج سره د ده د اختلافاتو د راښکاره کېدو زیات امکانات شته دی، او دې حیثیت کې به فوج سره د تعلقاتو معامله یقینا چې شهباز شریف ازمیخ کې اچي. وال سټریټ جرنل خپل مضمون میاں شهباز شریف سره د جخت پاتې شوی یو پخوانی سرکاري چارواکي په دې تبصره ختم کړی دی چې میاں شهباز شریف به د وزیر اعظم په حیثیت کې امریکې سره تعلقاتو کې نرمی ساتي، هندوستان سره به ډیر سخت وي، او د سیمې ملکونو خصوصا چین او ترکی او تر سرحده پورې ایران سره به د ښو تعلقاتو په حق کې وي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا سمور د ویب پاڼه پته ده www.voadiwa.com. دا ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله ادارې WHO د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خوراک په اړه باندې خپل جاري شوی راپور کې ویلي دي چې دغلته کې د تیر کال په نسبت د خوراک په معیار کې یو څه خواله راغلی دی، او دغلته کې هغه خلک چې هغوی ته د خوراک پوره خوراک د ترلاسه کېدو پلار کې کم خندان وو یا غی ته کم پوره خوراک نه تر لاسه کیده د هغه شمیره هم تر ډیر حد پورې کم شوې ده. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زمونږه د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د متحده قانونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام لخوا فاټا کې د غذایی تحفظ په باب له جاری کړی شوی رپورت کې ویلي شوی کال 2014 کې د دغه قبایلي سیمو 40% آبادی د خوراک د عدم تحفظ ښکار وا، خو کال 2018 کې د غذایی عدم تحفظ کار د آبادی شرح 40% ته راکوزه شوې ده. رپورٹ مخ کې وای کال 2014 کې 15% خلک په غذایی توګه غیر محفوظ بلل کېدل او دغه خلکو معیاري خوراک ترلاسه کولو ته رسائی نه لرلا او نه معیاري خوراک ترلاسه کول سغملی شو، خو سږ کال دغه خلکو شرح 1% ته راکم شوې ده. رپورٹ زیاتوي د هغه خلکو شرح د چا چې به هیله گزاره کېدله په تیرو دریو کلونو کې د یو کم 20% څخه 25% ته راکم شوې ده. رپورٹ زیاتوي خوراک ته د رسائی په لحاظ دغه پرمختګ په ډرامایي توګه هغه کورونو کې لا زیات شوی دی د کوم مشري چې د زنانو په لاسونو کې وي. په دغه مت کې د غذایی عدم تحفظ شرح د 19% نه 0% ته راکوزه شوی ده، او هغه کورنۍ چې په میانه توګه د غذایی عدم تحفظ کار وي د هغوی شرح د 55% څخه 15% ته راغلې ده. د ورلد فوډ پروګرام د کمیونیکیشن څانګې غړی ماهره افضال ډیوه ریډیو ته وایي د دې رپورټ مقصد په فاټا کې د خلکو غذا ته د رسائی د صورتحال جاج اغستل او د پاکستان حکومت ته د خلکو د آبادی په حق له د پالیسیانو جوړولو دپاره سپارښتنې ورکول دي.
اس رپورٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 2116 گھرانے اور 280 جو ہے لوکل مارکیٹ اور 210 کمیونٹیز کو شامل کیا گیا ہے.
صاحب حق چھ دا ورلڈ فوڈ پروگرام پخوانے غلے دے اور دا محل دا غیر دولتی ادارے SDPI سرا دا سینئر فوڈ ایڈوائزر پتو گکار کوی وائی دا ورلڈ فوڈ پروگرام دا رپورٹ سرا اتفاق نہ کوی اور زیاتوی دا ہغه دا اندازو ترمخہ قبائلی سیمو کی دا خوراک دا عدم تحفظ صورتحال لا نور خراب شوی دی، او نوموړي د تیرو رپورټونو د اندازو په اساس وای دغلته اوس هم د خوراک د عدم تحفظ شرح 60% ده.
نو د دې غټ وجوهات خدای چې پټول فاټا کې د روزګار زړای نشته کمی شوی دی چې کوم غزرات باندې سینه سینه سار د خلکو کېدو غزرات او وسایل هم ختم شوی دي تقریبا نشته. بیا د فاټا خلکو په بزنس په افغانستان سره غټ بزنس به کول مال بتلو راتلو ناغو خلکو په کې بلاخل په کې پروزګارو مونږ مم چې کوم سامان کتو والته په بارډر باندې دا ټول داخل کو بدا خرو باندې وړو بیا به واپس وړو نو بلا دنیا پکې انوال و په بزنس کې هغه بزنس نه شاته تللی دي لاندې شي وی ډیر سکیورټی په وجه باندې غټ پرابلمونه پیدا شوی دي. او بیا دا مونږ کچري چې زید سم بزنس چې کوم دي د ایران په دغه باندې اوس کیږي دغه چاغه
نوملی زیاتوی چې د قبایلی سیمو اولس د 13 کالو جنگونو دومره ځپلی دي چې یو کس د اوړو اغستلو توان ولري نو هغه بیا غوخه نشي اغستی او نه میوه دانه تر لاسه کول شي. د ورلد فوډ پروګرام دغه رپورت چې د فاټا سیکریټ په مشرۍ کې تیار کړی شوی دی وای باجول خیبر ایجنسی کورمه ممندو او شمالي وزیرستان کې د خوراک د کمی د صورتحال جاج اغستل شوی دی. رپورت مخ کې قبایلی سیمو کې د امنیت د صورتحال د ښه کېدو له کبله 2.5 لک بے کوره خلک پلو کورونو ته ستانه شوي، خو 50,000 کورنۍ اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ د صدارت په منصب د کیناستو سره په صفا ټکو کې دا اعلان کړی و چې امریکا د جمهوری حکومت بشری حقوقو او د قانون د بالادستۍ د پاره د وینزویلا د خلکو د حلو زلو ټینګ مرسته کوي. هر کله چې د وینزویلا صدر نیکولس مادورو د خپلو خلکو د حلو زلو د چقولو عمل ته لاس اچولې دی، امریکی په فروری کې د وینزویلا نائب صدر طارق الاسامی د نشئی سیزونو د کاروبار په سر په ګوته کړی دی. امریکی په مای کې د وینزویلا د سپریم کورټ په اتو کسانو بندیزونه اولګول. دوی د جمهوری منتخب قامی اسمبلی د اختیاراتو د تالا ترغکولو کوشش کړی دی. دغه اسمبلی د صدر مادورو د سیاسي مخالفینو یوه مضبوطه مورچه ده. امریکی د جولای په شپږویشتم تاریخ د وینزویلا اغه دیارلس نور کسان په ګوته کړل چې څه پخوانی حکومت کې وو او څه په موجوده حکومت کې دي. دوی د وینزویلا په موجوده اقتصادي او اولسي اړیګړی کې لاس لري. امریکی د جولای په یو دیرشم تاریخ نیغ په نیغه صدر مادورو په ګوته کو څوک چې نیغ په نیغه د وینزویلا د جمهوریت د تباه کولو ذمهوار دی. د مادورو په نخه کول زموږ د دې پوخ نیت څرګندونه ده چې موږ به د وینزویلا د حکومت په خپلو خلکو د کیدونکو ظلمونو صرف تماشا نه کوو. په عالمی سطح هم او د سیمې نورو ملکونو هم د صدر مادورو د حکومت اقدامات غندلی دي. د وینزویلا خلک د تیرو څو میاشتو راسې لارو کوڅو ته راوتي دي او د جمهوریت د ختمولو، د بشري حقونو د خلاف ورزو او د قانون د بالادستۍ د تالا ترغکولو د وینزویلا د حکومت د اقداماتو خلاف احتجاج کوي. د وینزویلا د مخالف ګوندونو وینا ده چې په احتجاجونو کې تر اوسه پورې 15,000 عام خلک جوبل شوي دي او تر سلو پورې وجلی شوي دي. دینه علاوه 3,000 کسان نیولی شوي دي او د 400 نه زیات سیاسي کارکنان بغیر مقدمو بندیوان پراته دي. په کمو کسانو چې تازه بندیزونه لګولې شوي دي په دوی کې هر تن د مخالف ډلې په مظاهره چیانو د تشدد کولو، د بډو رشوتونو اخیستو، د بشري حقونو په خلاف ورزو کولو او وینزویلا کې د جمهوري حکمرانۍ د ختمولو په تورونو تورن دی. ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیرې نیکی هیلې دا خبره په ګوته کړې ده چې امریکې د وینزویلا خلکو سره دا لوس کړی دی چې د مادورو د حکومت په خپلو خلکو د کیدونکو ظلمونو به صرف تماشا نه کوي. امریکا په خپل دغه لوس ټینګه ده او په دې تورونو تورن کسانو باندې موږ بندیزونه لګولی دي. میرمن نیکی هیلې د خپل تقریر په اخیر کې ویلی دي چې موږ ځان ته ټولې لارې پرانستې پرېښودی دي. موږ د خپل خیرازه جمهوریت د بچکولو دپاره د وینزویلا د خلکو د جنگ ټینګه مرسته کوو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.